د نن وضعیت د پروګرام قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی په دې هیله چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ او د ورځې چاري مو هم په خیر وي. په دې نیم ساعته پروګرام کې زه سمیع الله جلالزی ساسي کوربه یم. نن په دې پروګرام کې په دې بحث کوو چې د سیف د چلډرن موسسې یا سازمان په خپل یوې نوې سروې کې ویلي چې له پاکستان څخه راستانه شوې افغانانو کې شاوخوا 15 پېته د دوی ماشومان خوانځیو ته لاسرسی نه لري. په افغانستان کې خوانځیو ته د ماشومانو د تګ یا د تعلیم د زمینې مسایدې دل یو لوی بحث دی چې دا په تیر کې هم جدي انتقادات وو او ویل شوي چې په افغانستان کې واقعا په ماشومانو باندې لکه څنګه چې سرمایه ګذاري په کار ده هسې سرمایه ګذاري نه ده شوې. په همدې موضوع له د خبرونې له محترم میلمه د سیاسي او اقتصادي چارو له شنون کې ښاغلي روح الله احمدزی سره بحث کوو. په دې اړه به د نظر واخلو. له نیکمرغه احمدزی صاحب را سره په لاین کې دی. احمدزی صاحب سلامونه، زما غږ تاسو سره ځي؟
بله، السلام علیکم جناب جلالزی صاحب، تاسو ته او قدرمنو اوریدونکو ته خپل احترامات او نیکی هیلې وړاندې کوم. مننه
کوربدان احمد صاحب. زه تاسو پیژنم او نږدې رابطه مو هم درلودلې ده. تاسو مطمئن یم چې د افغانستان د اکثریت برخو څخه په وضعیت خبر یاست او دغه حالات هم له نږدې څاره هم مخې لیدې چې موږ لږ شاته ولاړو په تیرو کلونو وغږیږو. تازه دغه سروې چې د سیف د چلډرن لخوا شوې ده یا د ماشومانو د ساتنې د موسسې لخوا شوې ده، دوی اندېښنه ښودلې، ویلي چې د پاکستان څخه په دې تازه راستنو شوي افغانانو کې شاوخوا 15 سلنه د دوی ماشومان تعلیم ته لاسرسی نه لري او دلایل هم مختلف ښودلي، ځینې د اسنادو نشتون ښودلی، ځینې د امکاناتو نشتون، او په دې مهاجرینو کې طبعا انجونې هم شته. دغه وضعیت دغه حالت تاسو څنګه بیانوي؟ دا خو یوازې د مهاجرین دي، اما په مجموع کې هم د تعلیم څخه افغان ماشومان بې برخې دي. غواړم په مجموع کې ستاسو نظر واخلم چې وضعیت څه ډول دی اوس.
ډېره مننه، ښه بحث تاسو انتخاب کړی او فکر کوم دغه اوضاع د افغانستان که موږ او تاسو په ارقامو په امارو باندې ډېر تکیه ونه کړو او یو عمومي تحلیل د قرائنو او د شواهدو له مخې نه او هغه اوضاع چې په افغانستان کې حاکمه ده، د دې پړانا کې یو واقعي بینانه او حقیقت ته نږدې تحلیل وړاندې کړو. په افغانستان کې سرشمیرنه دقیقا نشته او ارقام دقیق نشته، خو هغه تخمینی ارقام چې د نړیوال بانک او د نړیوالو مؤسساتو لخوا په تیر حکومت کې د جمهوریت په نظام کې وړاندې شوی و، د سرشمیرنې له مخې نه افغانستان تر 2 میلیونو نفوس لرونکی هیواد او دې کې یو څه مهاجرین زمونږ تر 10 میلیونه په ایران او پاکستان کې، دغو دوو هیوادو کې زمونږ د مهاجرینو هغه غټ شمیر د هیوادو کې میشت وو او یو تعداد زیات په دغه 13.5 کلو کې راستانه شول، یا که ووایم په جبر سره بیرته هیواد ته ولېږل شول. نو دغه نفوس ته په پام سره د ځوانانو د تنکۍ ځوانانو نفوس په افغانستان کې په دغه رقم باندې چې موږ تاسو د ارقام وړاندې کړه، شلو تر 25 میلیون نفوس د ځوانانو او د تنکۍ ځوانانو نفوس ده. دغه حالت ته په پام سره کوم څه چې د جمهوریت په وخت کې هم دا موضوع د بحث ولاندې و چې د ځوانانو لاسرسی مکتب او ښوونځیو ته څومره واقعي بینانه او څومره حقیقي موجود وو، هغه وخت کې دغه بحث کېده چې څومره خیالي مکتبونه رامنځته شوي دي او څومره نفوس په دې مکتبونو کې ځای په ځای او په حقیقت کې زده کړو ته لاسرسی لري. دا موضوع هغه وخت کې هم د بحث لاندې وه او په دورسیو کلونو کې فساد د راپورونو له مخې نه چې د مختلفو نړیوالو ادارو رابربند کړل وویل شول چې ډېرې پیسې د نړیوالې ټولنې د مخوانځیو د مکتبونو په آبادولو کې په ظاهري بڼه مصرف شوي، خو هغه مکتبونه او هغه خوندي په جنوبي ولایاتو کې په تېره بیا په ختیځو ولایاتو کې ولګول شوي، اما په حقیقت کې هیڅ داسې مکتبونه نه و رامنځته شوي په کلیو په بانډو کې. په ولسوالیو په لویو ښارو کې به یو څه مکتبونه په نمایشي توګه جوړ شوي وي، خو نه نړیوالو مؤسسو په دې مکتبونو په جوړولو باندې کوم بې پرې راپور جوړ کړ نه رسنۍ ورته پام وکړ او نه هم د افغانستان د وخت حکومت او هغه چارواکو دغه موضوع ته پاملرنه کوله. هر څه فقط په یو ترتیب باندې پیسې په افغانستان کې لګول کېدی، خو هغه تاثیرات او هغه اغیزې د پټولنه کې د خلکو په ژوند باندې کاغه اقتصادي مرستې وي، کاغه د زده کړو په برخه کې وي، که په روغتیا کې وي، په هغه بڼه باندې چې توقع کېده د سی بي پرې راپورونه نه خپاره کېدل. دغه وضعیت ته په پام سره زه دا ویلی شم چې په افغانستان کې په تیرو 20 کلو کې د طالبانو له واکمنۍ نه مخکې دغه د موقت ادارې له رامنځته کېدو را په دې خوا تر 2021 کال پورې یو ښه پړاو و د افغانستان لپاره، چې یو تعداد زیات ولایتو کې موږ تاسې د معارف په برخه کې، د تحصیلاتو په برخه کې، د ماشومانو د ژوند په ښه والي کې یو څه مثبت تغییر راغی. اما په هغه ترتیب باندې چې توقع کېدله دغه تغییرات داسې نه وو چې په تهدابي توګه د کورنیو په ژوند کې ښه والی راسي. ماشومان بیا هم اړ کېدل چې د اقتصادي فقر له وجې نه نیمه ورځ که مکتب ته ځي، نیمه ورځ به دوی غریبۍ او غریبکارۍ او روزمزد کارو ته به دوی مخه کوله چې خپل د کورنیو لپاره دوی امرار معاش وکړي. او په همدې ترتیب باندې د ماشومانو کار اخیستل په ډیرو شاقه کارونو کې، چې هغه د غالیو اوبدل و، که هغه د دهقانی و د بزګری و د موضوعاتو کې دوی ترې ناوړه ګټه اخیستل.
احمد صاحب بالکل په دې موضوعاتو غږیږو، لږ به وروسته وغږیږو. اجازه راکړئ زه دلته یوه پوښتنه وکړم. اوس خو دغه راپور، دغه سروې وایي چې په تیرو شاوخوا 2 میاشتو کې 250,000 افغان ماشومان راغلي چې دوی اصلا زیاتره د تعلیم څخه بې برخې دي. اوس د دغو ماشومانو د تعلیم د زمینې مسؤلیت د چا په غاړه ده؟ آیا فکر کوئ چې طالبانو حکومت به وکړی شي چې دوی ته د تعلیم زمینه مساعده کړي؟ آیا غواړي چې دوی ته د تعلیم زمینه مساعده کړي؟ او په دې موضوع کې نړیواله ټولنه او خپله کورنۍ تاسې څومره مسؤلي بولئ؟ دوی هم باید اقدامات وکړي؟
ما دا بحث لږ زره د لمنه ډېره پراخه راواخېسته، غوښتم متمرکز یې کړم په همدغې ټکي باندې چې د اوسني نظام کې وضعیت څه حالت ته راغی. د اوسني نظام کې 2.5 کاله چې د دوی واکمنۍ راغله او حاکمیت د دوی رامنځته شو، د مکتب او د ښوونځیو دروازې د ماشومانو په مخ هغه څه نه څه چې پرانیستې وي هغه هم متاسفانه یعنی یوه غټه فیصدي وتړل شول. که د جنجونو کیناستل په کور کې له شپږم ټولګي نه پورته یوه موضوع وه، اوس پس له دې چې د دوی واکمنۍ راغله او د اقتصادي اړخ نه کومه ستونزې چې په ټولنه کې رامنځته شوې د وزګارۍ او د فقر د زیاتوالي له امله نه، ډېر هغه تنکي ځوانان او ماشومان چې په ښوونځیو کې وو هغوی هم د کورنۍ له خوا نه اړ وویستل شول چې دوی د اقتصاد د څرخ د ګرځولو لپاره او د کورنیو ته د غذایي مواد او حداقل د بخورنمي ژوند سم په فارسي ژبه موږ او تاسو وایو چې څه فقط دوی پیدا کی او کور ته راوړي. دغه ماشومان شاخه کارو ته سړکونو ته وتل. را به شو د مهاجرینو موضوع ته چې دا تاسو مشخصا د بحث بر هغه پمدې باندې ده، په می توګه درته وایم چې دغه کوم مهاجرین چې راغلل د پاکستان نه په بیروي توګه باندې دوی راوویستل شول او راغله، د دغو مهاجرینو نه د لویانو لپاره غ لازمه اسانتیاوې د ژوند برابرې دي او نه هم د ماشومانو لپاره. کوم ماشومان چې راغله 250,000 چې ویل کېږي له دې پورته ارقام به موجود وي، دا خو به رسمي ارقام د اوچا د مؤسسې د ملل متحد یا د سیف د چلدرن وي، اما ډېر نور مؤسسات ارقام بېلابېل ارقام وړاندې کوي. دوی وایي چې د ایران نه هم ډېر مهاجرین راغلل او له پاکستان نه هم، او هره کورنۍ څلور تر 15 ماشومان لري. په دغو کورنیو کې چې تعداد 30,000 نه پورته ده، نو د دې تعداد ماشومانو موجودیت دوی وایي حداقل تر 1,000,000 پورې دا رسیږي. نوي ماشومان چې اصلا نه کور لري، نه د خیمې ژوند ورته برابر ده، نه د مکتب امکانات، نه د اقتصادي اړخ نه دوی په داسې وضعیت کې دي چې دوی مکتب ته لاړ شي. دا ټول فاجعه ده، دا ټول یو وحشت ده چې په ټولنه باندې راخپور شوی. متاسفانه همدغه ماشومان ډیر تکنی دي چې د ویلابلو د کړیو له خوا نه جذب شي، او دوی په ډیرو بدو برخو کې یعنی هدف می داده چې په افراطي توګه زده کړې ورته برابرې شي، مدرسو ته جذب شي، او طریقه ته سو استفاده
او د دې
وشي.
احتمال بالکل ستا او تل دا اندېښنې ستا چې دوی ممکن د افراطي کړیو لخوا جذب شي. ښه احمد صاحب، اوس دغه عملی لارې تاسې څه وینئ، څه پیشنهاد کوئ، څه کیدلی شي چې حداقل دغو ماشومانو ته چې اوس له تعلیمه بې برخې دي باید د زده کړو زمینه مساعده شي؟ دا منو چې طالبانو اکثریت نجونې له زده کړو بې برخې کړي، په دې کې شک نسته، اما دا د دنیا فشارونه تاسې کافي بولئ؟ نور څه باید وشي چې دوی ته حداقل په دې نږدې وختو کې د درس زمینه مساعده شي؟
اولا خو دا موضوع مهمه ده چې اقتصاد ته هر موضوع هغه د ملاستن اقتصاد جوړوي. د افغانستان ټولنه بي وزله، فقیره او بي وزګاره ټولنه ده. یعنی دا وځي وایم چې غټ نفوس ته موږ او تاسې ټول وزګارتیا نه رنځ وړي، که دا د ماشومانو کورنیو ته حداقل یو سرپناه، ابتدایي سرپناه برابروي. د ملل متحد هغه کومې مرستې د بېلابېلو موسسو چې د کډوالو په نومې دوی جذبې، دغه مرستې په اغېزمنه توګه حداقل په همدې کمپونو کې حتی د زده کړې زمینه ورته مساعده شي. د کورنیو ته حداقل دا د ژوند ابتدایي اساسي لکه روغتیا ته لاسرسی او هغه د خوړو لاس نه یو څه خوراکي مواد ورته په اوږدمهاله توګه لکه کوپون سیستم سی یو وخت کې موجود و مروج و هغه سیستمونو باندې د کډوالو لپاره خاص مرستې وویشل شي، دا خو هغه مقطعي لنډمهال اقدامونه دي. اما په منځمهال توګه زه فکر کوم چې ښارګوټي باید ورته جوړ شي، دوی باید په ولایاتو کې تنظیم شي، داسې ولایاتو کې چې هغلته دوی د زمینه د بزګرۍ، د کروندګرۍ او د صنعتي برخو کې ورته د کار زمینې مساعده شي. دا ټول د اقتصاد پورې اړه لري. بیا هم وایم د طالبانو په واکمنۍ کې د دوی په د اوسني نظام کې داسې ستراتیژستان، داسې پوه، داسې تخصص د دوی په وزارتونو او د دوی په هغه متفکره کړی کې داسې څوک زه نه وینم چې دوی داسې تصور ولري چې د دغه ستونزو، د اجتماعي ستونزو لپاره چې هغه کې ماشومان او اته لویان پکې اخته دي، دغه ته د حل لاره پیدا کی. تاسو تاسو ته یو مثال در کوم د متخیلینو موضوع. سپینګیری، بې وزلي، ښځې، نارینه هره ورځ مظاهره کوي چې موږ ته حداقل زموږ د تقوا دغه امتیاز راکړي، په کلونو موږ خدمت کړی، طالبانو په دافې باندې هغه کړله، د تقوا امتیاز یې په باندې وتړه، نو دوی څه وکړي؟ دغه موضوع ته په پام سره نړیواله ټولنه سخته جفا کوي د افغانستان د خلکو په حق کې. په تیره بیا د امریکای متحده ایالاتونو کوم تړون چې د واکمنۍ سره امضا کړ، او بیا د اروپایي هیوادونو ټوله بې تفاوتي او دغه کوم وضعیت چې دا اوس د افغانستان په قضیه کې د ملل متحد په غونډو کې روان ده، د استازي په ټاکلو کې د دوی ناکامي، کوم بحثونه چې د افغانستان په سر روان دي، ټول د نورو سیاسي موضوعاتو، د نورو جنگونو قرباني شو، دغه ټوله موضوع موږ او تاسو روای خلو او وی څیرو، متاسفانه افغانستان لا یاد وېسل شوی او غواړي چې دا په قصدي توګه داسې یو حلقې ته ننه باسي چې لږ نه به د تروریزم، د وحشت، د بربریت یو دغه کوم نسل چې موجود ده هغه هم په همدغه لارو کې ترې سو استفاده وشي، او دا به د یو وخت کې ډېر سخت تهدید وي د نړۍ ته او د سیمې هېوادونو
لپاره. بالکل، همزه صاحب، د نالوستوب او د تعلیم د نشتون یا د کموالي تاثیرات اوس هم موږ تاسې وینو په خپل وطن کې، او دا جنجالونه سته. احمد صاحب، اوس خو دنیا تاسې وویل چې د امریکا په شمول هېوادونو د افغانستان سره جفا وکړه او هر څه یې پرېښودل، په دې منځ کې خپل د افغانانو مسؤلیتونه تاسې څومره ضروري بولئ؟ سره د دې چې محدودیتونه سته، اما څه کېدلی شي خپل افغانان، خپل کورنۍ، چارواکي څه باید وکړي چې حداقل دغه ماته وګوره بیړۍ چې سته دغه رامخته کې او مقصود ته ورسوي، څه کول په کار دي؟ څه عملي لارې، څه پیشنهادونه تاسې کولای شئ چې باید د هغو طریقو څخه د درس زمینه
د نړۍ ډېر ملتونه مننه جلازه صاحب کور مدان څخه اساسه پوښتنه تاسې مطرح کړه. زه فکر کوم د نړۍ ډېر هیوادونه چې له ناخوالو څخه راوتلي دي، د دوی دغه مسؤلیت پذیره متعهد ژمن نسل چې تعداد یې محدوده، مو دوی دغه بېوزلو اکثریت نالوستو ته یو زمينه د دې مسايده کړې چې دوی د وطن پالنې، د زده کړو، د ځان آبادولو، د ځان پیژندنې لپاره یو ورته زمينه مسايده کړې. زه چې وینم د افغانستان نه بهر کوم نسل چې وته د دیاسپورا چې موږ تاسو ورته وایو دوی خپل لومړیتوبونو د ژوند په دینو اقتصادي موضوعاتو کې یا غواړي وایم د خپل کارموندنې لپاره دوی هم افغانستان ته شا کړی ده او کوم نسل چې په افغانستان کې پاتې ده هغه هم پراوتو ده پاسپورت موضوع ته وګوري دغه خپل د څوک چې وسه او توان او امکانات لري غواړي په رقم کې سپکې کی یو مقدار زیات نفوس د موږ تاسو چې په افغانستان کې موجود ده دوغې ته زما توقع زما تمه او هغه کومه مشوره چې زه ورکوم هغه به دای چې دوی وشي کړلی لغه حد اقل امکاناتو نه استفاده وکي او خپل د خپل د کور کې هغه کوم لوست چې موجود ده حد اقل خپل د ماشومان او د روزلو د دوی د باسواد ساتلو او دوی ته د هیلارې او د سمې لارې د ورخودو هغه سي جوګه شي دا وضعیت په افغانستان مطلق تغییر به وکي خو که خلک خپل اراده وکي خلق د تغییر او د بدلون لپاره یو اراده او یو قاطعیت ولري یو څه دغه تاثیر کوي او یو څه هم زمونږ او تاسو دغه کوم مسؤلیت او مکلفیت چې موجود ده د رسنۍ او د مدني فعالانو د کوم ځوان او هغه نسل چې د زوتی او د اقل چې د اوس موږ او تاسو وایو په د تیرو څلوېښتو کلو کې د زمونږ او تاسو نسل را وغوړېد را ځوانان شول اوس د دې د محسن حالت کې موږ باید بے تفاوته پاتې نشو دغه موضوعاتو کې باید یو همغږي رامنځته شي زمونږ د ټولنې ضرورت باید بربند شي او ورته د انګلیسي په هغه باندې ورته ادوکسي هغه دادخواهي یا کوم لازمه زمینه یا تبلیغات چې لازم دي باید ورته وشي نړۍ باید افغانستان په وضعیت باندې سر خلاص کړي دا که دا د حالت شرایط دوام کوي زما په نظر باندې د دې اغیزې د سیمه هیوادونو تباه کوي او دا به ریښې به نورې نړۍ ته هم زیاتې شي زه د اوس اروپا کې وینم چې د مهاجرینو کومه ډله چې را روانه ده د افغانستان نه ده په تېره بیا د بېلابېلو ولایتونو خود جنوب او ختیځو ولایتونو نه کوم ځوانان سره روان دي دا ټول له یو اړخ نه روان دي چې فقر مشکلات د اقتصادي بېوزري او بېسوادي دوی ټول د مهاجرت ته مخه کړي خداسې دې هېوادو ته راځي دغه خپله د مهاجرت د زمینې یا د ریښو وچول د اروپایي هېوادونو د اجنډا په سر کې باید ووسی دوی که غواړي چې ځانونه وژغوري د دغه وضعیت نه حداقل په افغانستان کې د مهاجرت ریښه باید وچکي هغه په څه رقم کولی شي همدغه د اقتصاد برخه کې سرمایه ګذاري او پانګونه باید دوی وکړي دغه د سیاسي اړخ نه باید دوی دغه جوړجاړي ته ورسیږي افغانستان باید له دې حالت نه وباسي
ان شاء الله دې موضوع ته په ملنډه اشاره وکړو که فرصت وه احمد صاحب دغه نن ما خبرونه کتل په ټولنیزو رسنیو کې مې یو عکس ولې چې یو سپینګیر محسن سړی په سړکونو اخبار خرڅي او دای خپل لور ته د ټپ پانزي په پاکستان کې فکر کوم د سره د ټپ پانزي زمينه مسايده کړې او لورې نن فارغه و چې څو مډالونه هم د سروز راخستو په دونه سختي د خپل لور رسولې و متاسفين چې په غربي هیوادونو کې رښتیا په نورو هیوادونو کې چې رسیدلې دي په ماشومان ډېره زیاته سرمایه‌ګذاري کیږي عمل بعد مرغه په افغانستان کې یو طبقه خو بيخي ټول تعلیم څخه محروم دي او معلومه نه ده چې څوخ په زمينه مسايديږي یو مورچ شي احمد زاي صاحب په دې ورستي کې راپورونه وای او په دې اړه اندېښنې څرګند شي هغه په افغانستان کې د مدرسو زیاتواله او مدرسو ته زیاته پاملرنه ده موږ تاسې د ديني علوم سره یا د ديني زده کړو سره هیڅ مخالفت نه لرو او مسلمانانو او افغانانو دا موضوع منو اما تر څنګه عصري علوم ته پاملرنه هم ضروری ده آیا فکر کوئ چې په افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت سره مدرسو ته توجه نظر د عصري علوم ته زیاته شوې ده آیا تاسو هم په دې اړه اندېښنه لرئ
اجنډا او کومه تګلاره چې د طالبانو په حاکمیت کې هم متاسفانه دوی هم اختیار کړی ده او هغه تعداد چې محدود شمیرې چې یو څه په تریبیونونو او په رسنیو په وړاندې غږیږي چې منګه د ټولو افغانانو د خزینه او نارینه او لپاره د تعلیم د برابرولو هغه ورته او هغه ظرفیت او ژمنه ورته لرو د هغوی غږونه هم اوس لږ لږ مخ په مرکېدو دي او هغه کوم غټه تصور او غټه اجنډا چې دوی روانه ده هغه دا ده چې متاسفانه په افغانستان کې د عصري علومو او د هغه زده کړو لپاره چې افغانستان کولای شي په آینده کې اداقل یو څه ځان د نورو هیوادونو سره سیال وګڼي، د دغو زده کړو برخو کې دوی هم په تعلیمي نصاب کې تغییر راوستی او هم دغه سیاسي اراده د دوی داسې نه ده چې عصري علومو ته زمینه مساعده شي. او دا 2.5 3 کاله چې دا کوم نسل زموږ او تاسو له تعلیمي او له تحصیلي اړخ نه شاته پاتې سو، د دې هرې ورځې هغه محاسبه که دوی سره وای دا جفا دوی نه کولی د افغانستان له نسل سره. کوم نړیوالې ټولنې په تېره بیا امریکا او اروپایي هیوادونو د افغانستان تقریبا 1 لک 1 لک پورته ځوان نسل وویسته، تحصیل کرده نسل لاړه ووته، او د تخلیه د پروسې په نوم باندې یا د په نوم باندې چې موږ سره یې همکاریانې کړې وې ډېرې کورنۍ ووتلې، ځوانانو سره ووتل، ظرفیتونه ووتل. دغه هم یوه جفا وسوه د افغانستان په حق کې چې زموږ هغه کادري اړخ نه او له تحصیلي اړخ نه ډېر ښه نسل ووته. یو تعداد چې پاتې دي له بېوزلۍ او له فقر او له نورو حالاتو سره مخامخ دي چې متاسفانه هغوی هم په سړکونو باندې په عامو سړکونو باندې زه وینم چې زموږ ښایسته ځوانان، تکړه ځوانان، خبریالان اقتصادي برخو کې ما پېژندل اوس دوی غریبیو ته مخه کړې، یعنی د خپل هغه اقتصادي ټغر د پراختاتلو لپاره دوی اوس اړ دي چې یو روزمره کار ته مخه کړي. دغه وضعیت ته په پام سره زه فکر کوم چې اړتیا دا ده چې خپل افغانان خپل یو ژمنه او یو تعهد ولرو چې یو بدلون رامنځته کړو. دغه وضعیت ته باید پای ټکی کېږدو. د طالبانو دغه تګلارې ته باید موږ د حل لارې پیدا کړو.
تشکر احمد زی صاحب، بېرته راګرځو. همکاران وایي چې یوه لنډه وقفه لرو، بېرته ډېر ژر تاسو ته راګرځو. موږ سره اوسئ.
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د 8 بجو نه تر 9 نیمو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د 10 نیمو نه تر 11 پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د سټلایټ لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
درنو لیدونکو، تاسو د امریکا غږ د سپو څخه د نن وضعیت پروګرام اوري. احمد زی صاحب مننه. وخت شاوخوا شپږ دقیقې نور وخت لرو، دوه نورې لنډې پوښتنې به وکړم. احمد زی صاحب، تاسو په د خپلو خبرو په پیل کې د تیر حکومت کړنو ته هم اشاره وکړه. تاسو وویل چې پیسې زیاتې راغلي اما خیالي مکاتب هم موجود وو او په هغه شکل چې باید کار شوی وای نه ده شوی. دغه موضوع کله شاته یو څه تر دې تیرو 2.5 کلونو وروسته په تیر حکومت کې عمده دلایل څه و چې موږ په دې ونه توانېدو چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د افغانستان په هر سیمه کې چې هلته باید د تعلیم دروازې خلاصې شوې وای دا کار مو ونه شوای کړی. مثلا د افغانستان په لرو پرتو ولایتونو کې عمده دلایل څه و؟ حکومت مقصر و؟ بهرنیان مقصر و؟ که اصلا دې موضوع ته پاملرنه نه کېدله؟
زه فکر کوم د دې ریښې د تیر حکومت ناکامي په بربنده توګه ښیي، په دې چې افغانان په هر حالت کې د مسؤلیت د چوکیو د قدرت او د اقتدار مسؤلیت د دوی په غاړه وو. خو نړیوالې ټولنې په دې کې هم اغیزه درلودله، په دې چې کوم څه چې زه په تېر حکومت کې په بېلابېلو اقتصادي ادارو کې ما هم کار کړی وو، په هغه وخت کې ما ته راپیدېږي چې هر دولت، هر هیواد د خپل نړیواله محصول لارونه او د خپل سفارتونو لارونه دوی په حکومت کې دنه نفوذ درلوده او ادا سیبي په فرمایشي توګه ویل چې دغه ولایت ته دغه پروژه باید ومنل سي، تطبیق سي، او والی دغه ولایت باید د دې پروژې د تطبیق صلاحیت پکې ولري. یعنی دا د امریکا یو پروژه مثلا په مزار شریف کې د صنعتي پارکونو په جوړولو کې زه خپل د دې پروژې د تطبیق په چارو کې مسؤلیت ما درلوده چې د امریکایي سفارت او د یو سي ډي له خوانه په دې موضوع کې مستقیما د حالت موجود وو. دا نه ویل کېده چې دغه پارک په دې سیمه کې چې جوړیږي څومره اغیزمنتیا لري، څومره هلته صنعتکاران موجود دي، او له فیزیبیلیټي یا د اقتصادي اړخ نه کومه مطالعه چې مخکې لغه نه د دې پارک، صنعتي پارک په جوړېدو کې کیږي، دې کې دغه ولایت لازم ده که دا بل ولایت ته موږ مخه کوو چې هغه ولایت کې صنعتکاران موجود دي، او له تولیدي اړخ نه او د برېښنا د انرژي له اړخ نه دا چې زیربنایي امکانات په هغه ولایت کې څومره موجود دي، موږ بل ولایت ورته پیشنهاد کړی وو. اما دوی خپل غیز درلودلې. دغه یو مثال ما تاسو ته درک دا تنه اقتصادي برخه کې په دې ترتیب باندې په پروژو په تطبیق کې کومه لازمه مسؤلیت نیونه چې حکومت کوله مسؤلیت د حکومت په غاړه به وو. پروژه به دوی ډیزاین کړله او وړاندې به کړله دونر ته. دونر مصوبه چې کومه پانګونه په غی کې کوله د غوی مخفل ملاحظات او چې دې کې باید زموږ متخصصین پکې شامل وو سي ماشونه به هم دوی خپل ورکوله او د پروژې د پرسوب د تشکیل لړخنه د غی په غی کې به تدویق کې به د نړیوالو مصو مستقیمه غیزه و. کله چې به یو پروژه به تطبیق شوه هغه د پروژې د تطبیق وخت پرې به پروژه هم روانه و. موږ به ویل چې دا پروژې لیدلوري باید لري کو موږ دا اوږدمهال د افغانستان د خلکو لپاره یو زمینه باید مساعده شي. دوی به ویل چې نه تر دې کې درغه ځای پرې چې پروژه عمر لري دا پروژه باید تطبیق شي پس لغه نه بیا څه کیږي هغه د حکومت ور لغړې ده. او زمونږ وزیران په فساد کې دومره اخته وو چې دوی دغه ته نه ویل چې نه موږ د تاسو د پروژو د تطبیق اختیار هم غواړو څه ولرو مسؤلیت هم بغاړه اخلو او صلاحیت هم موږ په لغاړه لرو. نو دغه څه وضعیت چې په پام سره کوم
زه بخښنه غواړم یو لنډه پوښتنه کوم لطفا ډیر لنډ ځواب راکړئ ډیر ثانیې وخت کم دی. ښه اوس خو په دې موږ پوهیږو چې دغه فساد هم په تیر حکومت کې د دې لامل کېدی چې اکثریت پروژې به نه عملي کېدلې. ملګری ملتونه وایي چې شاوخوا 14 میلیونه کسان د خوړو له کمښت سره مخ دي. څه ډول کېدای شي چې موږ تاسې د خپل اقتصاد را ژوندی خصوصا دا د کوچنیو کاروبارونو یا مایکرو فینانس د پروژو د تطبیق د لارې لنډ پیشنهاد لطفا ډیر ثانیې احمد زسید.
زلن غوړم مې د افغانستان اقتصاد په کرهنې برخه باندې ترخیږي. کرهنه برخه به وجود دي وڅخلیو د افغانستان د اقتصاد د بدلون لپاره دا ډېره مهمه برخه ده. په کلیو باندې کې د زراعت په برخه کې او د مالدارۍ په برخه کې که چیرته لنډمهاله پانګونې وشي د خلکو د ژوند په وضعیت کې ډیر مثبت تغییر راوړي. دومره برخه دغه د لاسي صنایعو برخه ده چې افغانستان ډیر ښه ظرفیتونه لري. ډیر زموږ صنعتکاران په ولایتو کې دي. دوه سکتوره د افغانستان د اقتصاد په جوړولو کې اغیز لرلی شي. تکرار وایم د کرنې او د مالدارۍ سکتور او د صنایعو
ډیره مننه احمد صاحب. خبرې مو ډیره په زړه پورې دي. عمل بعد مرغه د خبرونه وخت کم دی. لته تاسو ډیره زیاته مننه کوم چې وخت مو راکړو په دې پروګرام کې مو برخه واخیسته. کور ودان درنو دوستانو از موږ خبرونه هم همدلته پات رسیدي. ساسي پاملرنی مننه کوم. راتلونکي خبرونه ساسي غږ دی او موږ هم کاران په څو شی بو کې دلته په استودیو کې وي. تر بیا د الله پامن.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز باید هم
احمد سیرزیو هست.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرحدها همه پهلوهای مسائل را تطبیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا، مشعلدار آزادی بیان.